د دیوا قدرمنو لیدونکو او اوریدونکو تاسو ته د دیوا په خبري خبرونه کې هر کله وایو تاسو قرباني یو زمونه ز شهید
او زم بختور شه
نن د پنچرمبي یا زیارت ورځ کال 2019 د اکتوبر د میاشتې دریمه نیټه ده او دا مهال وخت شوی دی په پاکستان کې د شپې لس په افغانستان کې نهه نیمې او دلته په واشنگټن ډي سي کې د ماسپښین یوه بجه ده لومړی ستاسو پام راګرځوو د مهمو خبرونو سرټکو ته
د افغان طالبانو پلاوی په اسلام آباد کې د وزیر اعظم عمران خان او خارجه وزیر شاه محمود قریشي سره ملاقاتونه کړي دي خارجه وزیر قریشي خبريالانو ته ویلي هیله من دی چې د طالبانو او امریکا ترمنځ نیغ په نیغه رسولي خبرې بیا پیل شي
بلې لورې ته اسلام آباد ته د افغان طالبانو د پلاوی د سفر او پاکستانی مشرانو سره لیدو په اړه افغان حکومت ویلي دي چې د طالبانو دا سفر له افغان سولې سره هیڅ مرسته نشي کولی د افغان ولسمشر ویان صدیق صدیقي ویلي دي چې له یوې ورانکارې ډلې کوربتوب د هیوادونو ترمنځ د ټولو اصولو او اړیکو خلاف عمل دی
او په خیبر پښتونخوا کې د صوبایي حکومت د نوي قانون په ضد د ډاکټرانو هړتال نن په نهم ورځ هم روان دی ډاکټران وایي د سینیئر وزیر شوکت یوسفزي لخوا د ډاکټرانو په ضد سپکو خبرو د حکومت او ډاکټرانو ترمنځ تاوتریخوالی نور زیات کړی دی
سرټی کې تاسو واوریدل په دې خبرونه کې دا یو شمیر نور مهم راپورونه موضوعات مرکې او څېړنې لرو تاسو ته به وړاندې کوو چې موږ سره ملګري اوسئ
قدرمن اوریدونکو او لیدونکو دا د وایس اف امریکا دیوا یو ساته خبری خبرونه ده چې تاسو د واشنگټن ډي سي نه نیخ پنیغه ګوري او اوري ورزو مهم رپورټونو په لاو څنګه تاسو په سرټکو کې واوریدل افغان طالبانو په اسلام آباد کې د پاکستان د وزیر اعظم عمران خان خارجه وزیر شاه محمود قریشي او د فوزی چارواکو سره ملاقاتونه کړي دي دا په داسې حال کې چې د افغانستان لپاره د امریکا خصوصي استاد زلمی خلیلزاد هم په اسلام آباد کې خارجه وزیر شاه محمود قریشي هله سرګند کړی دا چې دا سیم کان شته چې د افغان طالبانو او د امریکا ترمنځ چې کومې خبرې اترې ودرېدلې ختمې کړې دي صدر ترامپ هغه بیا شروع شي په دې باندې تفصیلي رپورت او سړنا د ډیو رادیو خبريالې رابعه پیر را لګلې
د ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ کې د افغان طالبانو دولس غړې زړله چې دا وخت د پاکستان د حکومت په بلنه د اسلام آباد په سفر ده د وزیر اعظم عمران خان او د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي سره لیدلې دي په دغه لیدلو کې د افغانستان د امن او روغې جوړې عمل مخ په وړاندې بیولو په اړه کې دونکو مذاکراتو په اړه خبرې سوې دي په دې موخه وزیر اعظم عمران خان ویلي چې پاکستان د افغانستان د ستونزې هواري د افغانانو د مرزي تر مخه دا خبرو د لاري په منتلو یقین لریم او پاکستان به په دې اړه خپل کردار لوبوي د وزیر اعظم سره د طالبانو په دغه لیدنه کې د فوج سرلشکر جنرال قمر باجوا هم ګډون کړی وو او د ذریعہ تر مخه طالبانو په دغه لیدنه کې وزیر اعظم ته د خبرو ته دوام ورکولو باور ورکړی دی د دې څخه وړاندې د طالبانو ډلې ته پاکستان د بهرنیو چارو وزارت کې د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي سره هم لیدلې وو د لیدنې په اړه د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی ورستا په ملتان کې د مطبوعاتو سره خبرو کې وویل خبرو په اړه د بهرنیو چارو وزارت لاړه خبر سیوی بیان کې ویل سیوی دي چې دواړه اړخونه د اوترول سیوی خبرو زر تر زر د بهالي پر ضرورت اتفاق کړی دي د بهرنیو چارو وزارت کې کېدونکو په دغه لیدنه کې د آی ایس آی ډایریکټر جنرال لیفټننت جنرال فیض حمید د بهرنیو چارو سکتر سویل محمود او د بهرنیو چارو نورو اعلی چارواکو ګډون کړی دي د پاکستان حکومت خپل په بیان کې کڅام د افغان طالبانو او د افغان حکومت ترمنځ د خبرو اړه سند ویلی خدا افغانستان د ټاکنو په اړه بیان کې دی ویل
فور اینڈنگ دی 18 ایئرز اولډ کانفلیکټ تھرو ان انکلوسیو افغان لیډ اینڈ افغان اونډ نیگوشییټډ پولیټیکل سیټلمنٹ پاکستان ویل کنٹینیو ٹو فیسیلیٹیټ دی نیو افغانستان گورنمنٹ towards this end.
پاکستان به د افغانانو د خوشی تر مخه د افغانستان د ستونزي سیاسي حواري د پاره د نوي افغان حکومت سره مرستي ته دوام ورکوي. د پاکستانی مشرانو سره لیدنه کوونکې د طالبانو په دغه ډله کې ملا فاضل اخوند، محمد نبی عمری، عبدالحق وسیع، خیر الله خیرخوا، امیر خان متقی، متی الحق خالص، عبدالسلام حنیفی، ضیاء الرحمن مدنی، شهاب الدین دلاور او سید رسول حلیم هم شامل وو. امکان سرګندېږي چې دغه ډله به په پاکستان کې موجود امریکایي استازي زلمی خلیلزاد سره هم ویني. تېره ورځ د طالبانو ویاند سویل شاهین د امریکا شخص سره خبرو کې ویلي وو چې که چېرې زلمی خلیلزاد ورسره لیدل غوښتو نو دغه ډله به ورسره لیدنې ته تیار وي. خو دوی دا هم ویلي وو چې د امریکا سره سوي په زړې لفظنامې ولاړ دي. په لړښته څه ذریعې هم وایي چې پاکستان د طالبانو او د زلمی خلیلزاد ترمنځ هم د لیدنو دپاره هڅې کوي. د پاکستان د سیاسي او عسکري مشرانو سره په څرګنده دا د افغان طالبانو لومړۍ لیدنه ده چې د وزیر اعظم عمران خان د امریکا د سفر سمدستي وروسته کیږي. دفاعي څېړنکار لیفټننټ جنرال طلعت مسعود وایي
خیال میں اب تعطل جو ہے وہ ختم اس صورت میں ہو سکتا ہے کہ طالبان بھی کچھ لچک دکھائیں اور امریکہ بھی لچک دکھائے. اور
اس ودرول سوی خبری پدا سی حال کی بحال کی دیسی چی طالبان او امریکہ خپل پا دریس کی سن نرمی راوڑی او افغان حکومت هم پدی خبر جان پوکڑی چی کچھری پسیم کی امن غواڑی نو افغانستان کی نور قوتون سرا خبری هم دا طالبان دا پارا ڈیری سروری دی. سرگاندہ دیوی چی تیر میشت امریکای صدر ڈونلڈ ٹرمپ طالبانو سره د خبرو عمل کابل کې کېدونکې د برید وروسته ودرولې وو. په دغه برید کې د یو امریکایي عسکر په شمول 12 تنه وژل شوي وو. امریکایي صدر تور لګولې وو چې طالبان خپل د ګټې دپاره انسانان وژلي. د ډونلډ ټرمپ د دغه اعلان څخه وړاندې د امریکا او طالبانو لاړه پرسل وزنامې د اتفاق خبرې مخې ته راغلې وې، خو په دې اړه باقاعده اعلان نه و سوی. رابعه پیر، وایس آف امریکا، ډیوا ریډیو، اسلام آباد.
درمنو اوریدونکو اولیدونکو د واشنگتن ڈی سی د سټوډیو څخه تاسو د ډیوا رادیو او ټلویزیون خبری خبرونه اوري او ویني. رازو یوې بلې مهمې موضوع ولورته چې هم د افغانستان د سولې په اړه ونده او په افغانستان کې ځینې څېړونکي د دغو خبرو اترو په اړه ونده هیله ښودلې ده چې ګواکې کیدای شي په دغو خبرو کې پرمختګ وشي، خو ځینې چارواکي وایي چې دغه خبرې کومې چې یوارې بیا د پیلېدو کې خوځښت راغلی دی، دا به د افغانستان د حکومت پرته کومې پایلې یا نتیجې ونه لري. تفصیلات یې تاسو ته حکمل روان سادات راغونډ کړي دي او د څېړونکو سره غږېدلی دی، تاسو ته وړاندې کوو.
د امریکا او طالبانو ترمن د سولې درېدلې مذاکرات د بیا پیل لپاره هڅې ګړندۍ شوي او د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد یو پلاوی په مشرۍ دا مهال په پاکستان کې دی. همداراز د پاکستان په بلنه د ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ د طالبانو یو لس کسیز پلاوی هم پرون اسلام آباد ته رسېدلی. د ترلاسه شویو رپورټونو له مخې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي او یو شمېر نورو پاکستانیو چارواکو د طالبانو له پلاوی سره خبرې کړې دي او ګاونډي هیواد ته مخودلې چې د امریکا او طالبانو ترمن د سولې درېدلې خبرې به بیا پیل کیږي. د سولې د دې تازه پیل شوو هڅو په اړه د نړیوالو چارو سیاسي څېړونکو انتظار خدیم وایي د سولې مذاکرات له دې عمله درول شوي وو چې امریکا هڅې کوي چې پر طالبانو فشار راوړي تر څو د هغه هیواد یو شمېر غوښتنې پر ځای کړي. نوموړی وایي پاکستان ته د زلمی خلیلزاد سفر د امریکا د جمهور رئیس ډونلډ ټرمپ پر رضایت شوی او همداراز د طالبانو د پلاوی د مشر ملا عبدالغنی برادر چې اسلام آباد ته د سفر کولو بلنه منل شوې د سولې مذاکراتو د بیا پیل لپاره د شین چراغ ښودلو په معنا دي.
زه فکر کوم چې د خلیلزاد راتګ اسلام آباد ته د ډونلډ ټرمپ په خوښه باندې د ملا برادر راتګ اسلام آباد ته چې د پخوا پاکستان ورته دعوت ورکړی هغه نه ومنلې. په خپل ذات کې هم د ملا برادر په موقف کې نتاف ښیي او هم هغه تلوسه هغه امکان چې صلح باید راغلی وي ورځ د ټولې په خپل ذات کې د دغه سفر مرایسس کېږي. یعنی هدف دا دی چې تر پخوا باید نور هم سولې ته هیله مند شو.
انتظار خدیم وای په پاکستان کې د سولې مذاکرات او پیل زکه مهم دی چې پاکستان دی افغانستان په جګړه کې ښکیل هیواد دی او د دې هیله شته چې په اسلام آباد کې د امریکا او طالبانو د پلاوي شتون د سولې مذاکرات او د یو تګلارې د جوړېدو پر هغې د عمل کولو ته زمینه برابره شي.
پاکستان کی بیا آغاز خبرو کی دو ہلی رابل سکے یو داد چھے پاکستان شکل داشکانو بانے دامنی چھے پر طالبانو بانے نفوذ دری ولی کنٹرول تے نہ دری دن دا چھے ملا برادر لہا ہا وقت تے دری تاو تو سے ہا وقت نہ آتا وہ ترا ہے دا بخل ذات کی دے طالبانو تری وحد پوری خپلواکی سے دری ما خبر داد چھے دے خلیج ذات پاکستان او دے ملا برادر اٹوزل پر اسلام آباد کی دا بخل ذات کی دے یو میکانزم جوڑول نہ ہو پاکستان عمل کولو دے ہر طرف
د راپورونو له مخې د افغان سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په مشرۍ پلاوی او د طالبانو استازي به د څو ورځو لپاره په پاکستان کې پاتې وي. د سیاسي چارو څېړونکی کبیر انجبر له ډیوي سره خبرو کې د افغان سولې د مذاکراتو د بیا پیل لپاره د هیوادونو له هڅو هرکلی وکړ. رنجبر وایي د افغانستان خلک سولې ته اړتیا لري، خو په ګاونډي هیواد پاکستان کې چې د سولې لپاره کومې نوې لړۍ پیل شوې، نتایج یې باید د افغانانو د وینې تویدنې مخ نیوای وکړي.
پاکستان کې د یو طالبانو حیات هم پاکستان ته تللی دی، نو دوی به بیا د خپل باندې تعهدات تازه کړي. فقط یو چې تمه لرم چې د پردي شاته د مذاکرات پایلې ضد د ملي موقعیتو د افغانستان د خلکو نه وي. د دې لپاره زه ډېر هیله لرم چې دغه وینه تویدونه په افغانستان کې خاتمه پیدا کړي او پایله یو عزتمنده سوله وي چې زموږ د افغانانو تاسو حقوق او هغه لاسته راوړنې پکې هېرې نه شي.
د امریکا او طالبانو ترمن د سولې د خبرو له درېدو وروسته دا لومړی ځل دی چې د امریکا خاص استازی زلمی خلیلزاد او د ملا برادر په مشرۍ د طالبانو پلاوی په اسلام آباد کې له پاکستاني چارواکو سره په خبرو بوخت دي. افغان حکومت په اسلام آباد کې د پاکستان حکومت چارواکو او د طالبانو ترمن د شویو ملاقاتونو په اړه څه نه دي ویلي، خو د ولسمشر ویان پرون ویلي وو د افغانستان خلکو او دولت ته سوله لومړیتوب لري. صدیق صدیقي په خپل ټویټر کې لیکلي چې د سولې په مذاکراتو کې پرمختګ هغه مهال رامنځته کېدلی شي چې مشري او ملکیت یې د افغانستان له دولت سره وي. د افغانستان د سولې مذاکرات په یو کال کې د نهو پړاوونو پر مهال د امریکا او طالبانو ترمنځ نهایي شوي وو او شاوخوا یوه میاشت وړاندې وروسته له هغې د امریکا د ولسمشر لخوا ودرول شول چې په کابل کې د طالبانو د یو برید پر مهال د یو امریکایي په ګډون 12 تنه پکې خپل ژوند له لاسه ورکړ. ټرمپ شاوخوا یوه میاشت وړاندې ویلي وو چې طالبان د سولې مذاکرات ته تجمن نه دی او په سوله کې د امتیاز د ترلاسه کېدو لپاره ولسی خلک هدف ګرځوي، خو افغان سیاسي څېړونکي وایي کومې تازه هڅې چې اوس پاکستان پیل کړي دي کوښښ کوي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې درېدلې مذاکراتو په بیا پیلولو کې منځګړیتوب وکړي او د ترهګرو د ملاتړ په غبرګون کې هغه فشارونه چې د سیمې او نړۍ لخوا پر پاکستان شتون لري له ځان څخه لرې کړي. حکمل صدات، ډیوه ریډیو، افغانستان.
لیدونکو دا د وایس اف امریکا دیوه دا ډیره مننه چې زمونږ سره ملګری یې. تاسو بوزو یوې څېړنې لور ته څنګه چې تاسو واورېدل د افغانستان د طالبانو استازی په اسلام آباد کې دی او دغه شانته کې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد هم هلته دی. د پاکستانی مشرانو سره ملاقاتونه کړي دي او د پاکستان خارجه وزیر شاه محمود قریشي هیله څرګنده کړي چې دغه ودرېدلې خبرې اترې د امریکا او د طالبانو ترمنځ د دې بیا د شروع کېدو یا د پیل کېدو امکان پیدا شوی دی. دې باندې څېړنه اخلو زمونږ سره بیروز خان صاحب د ویډیو لینک ته لارې ملګری شوی دی. بیروز صاحب، په خیر.
زما غږ نه درځي؟
او ستاسو آواز راځي. بیروز صاحب، تاسو پروګرام کې هرکلی وایو. په خیر.
مننه مننه، خوشحاله اوسئ.
بیروز خان صاحب، خارجه وزیر د پاکستان شاه محمود قریشي خو هیله څرګنده کړې ده چې د طالبانو د امریکا ترمنځ ولاړې خبرې اترې به بیا پیل شي، خو د امریکا صدر ډانلډ ټرمپ هم نن څه خبرې په دغه اړه باندې کړې دي که اورېدونکو ته تفصیل وړاندې کړي.
د شاه محمود قریشي چې کومه وینا ده نو هغې نه خو داسې ښکاري چې دوی ته کومه داسې ژمنه نه شوي او البته دوی د خپل ځانه دغه هیله لري چې ګندې د امریکا او د طالبانو خبرې اترې به یو ځل بیا شروع شي او پیل بشي او د هغې وجه دا هم لیدل کیږي چې زلمی خلیلزاد چې خصوصي استازی دی د دې خبرو اترو دپاره او د طالبانو دغه پلاوی دوی په اسلام آباد کې دي نو او قربتوب اسلام آباد کوي خو تر اوسه پورې د هلته د اسلام آباد نه داسې ښکاره خبره نشته چې دا دواړه خواوې دغه شوي دي. البته نن سهار د میډیا سره په خبرو کې صدر ډونالډ ټرمپ نه چې کله د وایس آف امریکا دا پوښتنه وکړه چې د طالبانو سره خبرو اترو ته کینئ نو زه د هغه وینا چې کومه ده هغه تاسو ته لولم. نو دی وایي چې وی هاو بین هیټنګ چې دنه پوښتنه کړې چې طالبانو سره خبرو ته کینئ نو دی ورته وایي چې وی هاو بین هیټنګ د طالبان ویری ویری هارد. معنا یې دا ده چې موږ طالبان ډیر سخت وځپل and as far as I'm concerned they will still haven't recovered from killing 12 people. One of them happens to be a great American soldier from Puerto Rico. اغه دولس کسان چې په ریپورت کې ذکر شو د دولس کسانو په سر چې خبرې پرې شي وي چې د دغه کسانو د وجرونه او بیا د دې په نتیجه کې چې کوم ځپل د دې سره موږ وکړو دوی دا غینه وي نشي ریکور کړي او بیا they still have not recovered. They داغینا نشی سمیده داغینا با ریکاور نشی and they probably will never او که دلشی چی دی کلا هم دا داغه نقصان یعنی چی دی تورا سیده داغه دا دی ازاله شی دا دی
ازاله با نشی
خو
جی بروسیا با صدر ترامپ خو لکه دا دیر دای خبرون دا سی خکاری چی طالبانو کم نقصان کړی دی هغه ډیر زیات دی او دوی هم ورته ډیر زیات نقصان ورسو دوی هم لګیا دي دا غوی لکه څنګه چې د ټرمپ وینا چې هغه موږ ډیر وډبول ډیر موهل ډیر درانه گزارونه مو ورکړل خو د افغانستان د صدر ویان صدیق صدیقی بیا د طالبانو په اسلام آباد کې د ملاقاتونو په سر باندې پاغې نیوکه کړی دی هغه خبرې اترې کړې دي کاغه لګي دا غي تفصیل وړاندې کو
نو هغه هم چې کوم د طالبانو د پلاوی دی تک ته هغه خپل غبرګون خداسې خودلې لري چې دی ته خنه دي کتلی پاکستان نه غوښتنه کړې ده چې یو خدا ویلی چې د دې بحث نتیجې راونوزی د پاکستان نه غوښتنه کړې ده چې خپل خاوره د استعمال ته نور کوي بیا د امن د خبرو اترو په لړ کې چې هغه خبره کړې ده چې هغه هغه خبرې کامیابې دي شي چې هغه د هغه مشري افغانان کوي د هغه واک افغانان کوي نو د دې هر څنه اوږد بیان دی خو دغه پکې هغه ښکاره پیغام چې دی هغه دغه دی نو داسې ښکاري چې لاوس هم سمره چې پاکستان مخکې د عمران خان ویلي وو د پاکستان وزیر اعظم چې دی به د افغان حکومت سره خبرو اترو لپاره طالبانو ته وینا کوي طالبان به دې ته تیاری تر اوسه چې کوم بیانونه را روان دي نو داسې اشاره لا نشته چې دغه دواړه خواوې به کله خبرو ته کینی او پاکستان به طالبان دې ته څومره زر تیار کړي چې دغه پروسه بیا شروع شي.
ډیره مننه بیروز خان صاحب تاسو
مننه
مهرباني.
درنو ځتمن اوریدونکو د ډي وا رادیو ټلویزیون خبری خپرونه دوام لري او دا مهال هم زو یو بل مهم سیمیز راپور ولوري ته چې د بلوچستان په اړوند د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن په خپل تازه راپور کې ویلي دي چې په بلوچستان کې اوس هم په زور د بيدرکه کولو قضیه زیات دي او ځینی کورنۍ هم ویلي دي چې غوی لډاره د حکومتي چارواکو سره اړیکه هم نشینیولې د خپلو ورکشو و خپلوانو یا کورنۍ غړو پاړوند تفصيلات یې تاسو سره غونډ کړی دي پیر ولایت شاه په دغه راپور کې.
د ایچ آر سی پی تر مخه د دوی یو ځانګړی ټیم د تیرې اگست میاشتې 19 نیټې نه تر سری رښتمې نیټې پورې بلوچستان کې د بشري حقوقو د ساتنې په اړه معلومات راټول کړي دي، او د پاکستان په کچه د خپلواک تنظیم لخوا جاری کړی شوی تفصیلي رپورټ تر مخه بلوچستان اوس هم د پامه غورځولې شوې صوبه ده، او دا چې په دغه یاد صوبه کې د بشري حقوقو د سرغړونې پیښې په پراخه کچه اوس هم دوام لري. او بیا ډیره د فکر مندې وړ خبره دا هم ده چې د صوبې اوران او ډیره بوکتینو مسیمونه اوس د زنانو په زور اوچتولو پیښو اطلاعات هم مخې ته راغلي دي. د ایچ آر سی پی په دغه رپورټ کې د اړی ګړی ښکار بلوچستان صوبه کې د امنیتي ادارو په کردار هم سختې نیوکې شوي دي، او اداره په صوبه کې د درنګونو د مالکانو د یونین مشرانو د خولې وایي چې ریاستي ادارو لخوا د دوی نه د ساتنې په نوم د یو ټن په سر باقاعده کلنګ اخیستلی شي. دغه سیر د امنیتي ادارو لخوا تعلیمي ادارو او بلوچستان پوهنتون کې دیره کېدلو او د اف سي لخوا صوبایي حکومت په انتظامی چارو کې مخه نیولو په سر هم اندېښنې ښودلی شوي دي، او ایچ آر سی پی په خپلو سپارښتنو کې غوښتنه کړې چې باید صوبایي حکومت خپلواکي د باوري جوړه کړي شي. بلخوا په صوبه کې د واکمن باب ګوند سره تړاو لرونکي د سینټ غړی انوار الحق کاکړ د ایچ آر سی پی دغه رپورټ ردوي او په دې کې ورکړل شوي معلومات بې بنیاده بلي، او دې په ایچ آر سی پی باندې د خپلو حدونو نه د وتلو الزام هم لګوي.
په دا دعوه وایم چې دوی دروغ وایي، دوی د خلک ولا راځي کوټه ته، په کوټه کې دوی کینی او د اواران فیکټ فاینډینګ کوي. دا په دنیا کې چرته شوی دی، دا واحد Human Rights Commission of Pakistan دے چا غدا کمال لري. دا اول دویم دروغ دغه دی چې کم ته چې دی پر ټن بتوي یا هر څه وي، دی د دې پاکستان د قوانین نه بلد دی. کم ځای کې چې سکیورټی سروسز پرووایډ کی دا هغه باقاعده کانټراکټ، لیګل کانټراکټ د خلکو په منځ کې د ماین اونرز او د دې خلکو په منځ کې موجود دی. لکه خوست زه بتا ته یو اگزامپل درکم چې هلته کې کم کول ماین اونرز دی، هغه ایف سی سره یو ریټن لیگل کانٹریکٹ کړی دی. نو دوی به په دې ملک اوس موږ ته کم چې کانٹریکٹ لا ده اب راته خی، ډېر افسوس خبره ده. ما ډېر احترام او ډېر عزت درلودو د خلکو لپاره، زما دا خیال و چې دوی واقعتا څه نه څه د بشري حقوق لپاره کار کول غواړي او د دوی نه په کار ده وختن په وختن سړی استفاده کوي. خو دا خو داسې ښکاري چې د دروغو د ایجنډې علاوه د دوی څه کار نشته.
سینیټر انوار الحق د صوبې په امنیتي او انتظامی چارو کې د اف سی د کردار هم دفاع وکړه، او هغه زیاته کړې چې صوبایي حکومت امنیت په ځای ساتلو لپاره د قانون لاندې اف سی ته باقاعده کردار ورکړی دی. سرګند دی وی چې د پاکستان بلوچستان صوبه د ډېر وخت راهسې د بدامنۍ ښکار ده، او په صوبه کې نه یوازې د ترهګرۍ خونړۍ پیښې دوام لري، خو د بشري حقونو تنظیمونه دغه صوبه کې په لویه کچه د بشري حقونو د سرغړونو رامنځته کېدو پخلی کوي، او په دې سرغړونو کې بیا تر ټولو لوی بلوچستان کې د خلکو په زور اوچتولو واقعات دي، او د بشري حقوقو د شمیرو تر مخه د زرګونو پښمیره کې بلوچ ملتپاله ګوندونو کارکونان او د بشري حقوقو کارمندان اوچت کړی شوی دی، او دوی دغه پیښو په سر د پاکستان فوزي استخباراتي ادارو په لګوتی اوچتوي، او د پاکستان تر ټولو لوی عدالت یا سپریم کورټ هم بلوچستان امنیت کیس فیصله کې د خلکو په زور اوچتولو ذمہوار امنیتي ادارې ګرځولې دي. خو د پاکستان فوج په جبري توګه د خلکو بې درکه کېدلو په پیښو کې د ککړتیا تورونه ردوي.
درمن اوریدونکو اوریدونکو وایس آف امریکا دیوا خبری خپرونه تغوږی په ټلویزیون او په فیسبوک باندې زمونږ خپرونه تاسو نه خپنی کتلې هم شي. د خیبر پختونخوا ډاکټران په نهم ورځ باندې په التالونو باندې بوخت دي، هسپتالونو ته نه ځي، او په هسپتالونو کې صرف د ایمرجنسی یا بیړنی حالاتو چې کوم دغه دي هغه مریضان کتلې کیږي. ډاکټران وایي چې د صوبایي حکومت د سینیئر وزیر شوکت یوسفزی لخوا چې کوم سپکې خبرې ډاکټرانو پسې شوې، د هغې د لاسه تاوتریخوالی نور هم د حکومت او ډاکټرانو ترمنځ زیات شوی دی. د ډیو رادیو خبریال عبدالرزاق په یو ویډیو رپورټ را لېږلی.
بسم الله الرحمن الرحیم. ما نوم رحیم بادشاہ دی. مونږ د هنګونه راغلیو جی پرون زمونږ مریض ته تکلیف شو د ګوردو، نو دلته چې کله مونږ راغلو او پیډی ته مونږ لاړو، نو پیډی چې کم دی ډاکټرانو هړتالو نو ډاکټر چیک اپ نه کولو بیا مونږ لاړو ایمرجنسی ته التن یو پرچه جوړه کا بیا غي چکم دیو کتر زمونږه بیماری چکم دی فلحال ایڈمیٹ کړلو نو مونږ ته ډیر زیات تکلیف ته چونکه څنګه سمره انویسټیګیشن دا چې غل مونږ ټیسټونو کو دا پهل مونږ په اسپاټال کې کول دا ټیسټونو اوس مونږ بار لیبرټرو کې کو چې بار لیبرټرو باندې هم ډیر زیات رشته او د ټیسټونو پته نه لګیږي چې کم ټیسټ رپورت څنګه دا آیا دا ټیک ته یا نه دا ټیک چونکه اسپاټال دا یو اداره ده دلته بیا هم څنګه چیک بیلنس پې خو بار خو پته نه لګیږي خلک دغه لره لورو زینو نه راغلي دي د افغانستان نه راغلي دي د چاترال نه راغلي دي ډی خان نه راغلي دي داسې خلک شته چې هلته کې یو زنانه ده په واډ کې ده غریبا جاړي ولې چې غا په دینه پوهېږي چې زه ټیسټونه کم زنه وکمه څنګه وکمه د عام ولس د عام غریب خلک په چې کم دی احتجاج ته مجبور شي ولې چې دلته کې تراشي تا سره چې کم دی خپل کور نه بیماران راولي ستل دستا ته پوسوک نه وي نو خامخا د خلک پروزي بیا به د غروډونه بندي نو ګورنمنت ته پرابم دا بیا مسله جوړه شي او ډاکټرانو د پرابم مسله جوړه شي جی
محمد جمیل نامره جی نه په خبر یو ترې پایان کلی نه راغلی دا ماشومو د چلې سهار نه نه بجې پړو کې راغوزار شلا سمات شو مونږ لې ریډینګ اسپیټال ته راغول ته بالکل حالات سٹاپ دي بیخی پرچم نه ملاوی کی بیا پرچس په مصیبت ملاو شو بیا ته ایکسری والا ایکسره نه کوله وی ډاکټر نشتا تقریبا 12 بجو پورې خپل ته پازاب بیا غنه پاز دل تراغو شیر په اسپیټال ته دلته فوري تور سه امداد وا ملاو شو هغه اکتغه شلو نو بس مشکلات خو ډیر دیجی هر چاته تکلیف ته بس هر سړی وی چر از ډاکټر ته ځانو خې مو ډاکټر نشته دی نه
زما یار محمد نامه دی زما تعلق د جنوبی اضلاع دی زمنګ ډیسټریکټ لکی مروت ته او زما دا کډنی مسله دی مریض د میدل تر اوسه دی تکلیف هم دا دی چې مونږ یو دوش په 24 غنټه دلته پېښور کې انتظار وکړو ځکه چې مونږ را بيته کول ډاکټر نه جی پریکټس هم بندو په اسپیټال کې و پیډي بدستور و سه پوره بندې چې څومره سیکشن دی په کې ټی ایچ کې نه نه دا ټول بند دی او نور هو پرې دا چې هغه بلډ سیمپل د پارا کوم بوتل استعمالېږي هغه مونږ ته نه ملاويږي هغه مونږ د پرایویټ لیبارټری نه راواخیستلو التما بلډ سیمپل واخیستو التما جمع کړو نو کم از کم دا مونږ ته ډیر زیاتې دي چې 50 روپۍ باندې دلته کوم ټیسټ کیږي مونږ ته بار په 500 روپۍ کیږي چې دلته په 200 کوم ټیسټ کیږي مونږ ته 5000 روپۍ بار کیږي اوس پورې ما تقریبا زدا وایم چې 12 13000 خرچه ما ذاتی شوې دي هغه صرف په ټیسټو باندې شوې دي نو مونږ صوبایي حکومت نه او ډاکټر برادری نه دواړو ته دا ریکوست دي چې د بامیډا علاقې باندې کینی س کمپرومایز دیو کی دومره کشمیر مسله نه دي چې زمونږ مریضانو ته او غریب خلکو ته په خیر ورسیږي
زما دا پوخ یقینو چې په ازادۍ او مرګ کې به ځان ته یو لار خوښوم ما ته پته و چې که ځان د یو نه بیلوم نو بل به لازمن خوښوم
که بل څوک کوي او کنا ته هی کار صحیح
د هر انسان ژوند باید د بل لپاره یو مثال جوړ شي
ته هر عمل یو عکس العمل ضروری انسان لاسته حق سرازی چې سې کړی
تاسو هم بدلون راوستئ سې
تاسو هم بدلون راوستئ شئ
تاسو هم بدلون راوستئ شئ
دا ټول په یو وخت عادي خلکو خو د نورو په ژوند کې یو لوی بدلون راوسته که هغه وړو کې وي او که غټ تاسو هم دغه بدلون راوستل شئ
بیبی شیرینا د هفته وو ورځې د پاکستان په وخت د سحر شپږ نیمو نه تر د اترمو بجو پورې کتلې او اوریدلې شي
جی و رادیو او تلویزیون خبری خبرونه دوام لري ستاسو د ملتیات خمننه چې تر دا د مزموږ سره په خبرونه کې مالیاس د محل زو یو بل سیمیز راپور ولوري ته چې د پاکستان پوز مشر جنرال قمر باجوا د ځینی کاروباریانو سره لید کاته کړی ده او د دغو سیمیزو تجارانو سره د سیمې په اقتصاد باندې او کاروبار باندې غږېدلی دی راځئ چې تفصیلات یې د الیاس خان په راپور کې واورو
بیگا پینڈائی کی دسرا شیوی پیو ملاقات کی دوی د پاکستان پر ځای ولاړ اقتصاد باندې سخت برګون ښکارا کړو چې لوجه د اقتصادي ترقۍ شرح ډیره پخکته راغلی ده. ګرانی په زیاتېدو ده، اقتصادي هلې ځلې ادریدلې دي، کارخانې په بندېدو دي چې لوجه بې شمېره خلک بې روزګاره کیږي. د کاروباري غړو تر مخه دوی د پوست سر لخکر د محصولاتو وفاقي ادارې اف بی آر او د قومي احتساب بیورو یا نیب لخوا د کاروباري غړو زورولو نه هم خبر کړو. د پوست سر لخکر دویتا د خپل مرستو ورکولو یقین ور کړی دی. دیوا ریډیو چې د اقتصاد پوها ډاکټر شاهد حسن صدیقی نه او پختل چې اعلی کاروباري غړو ته د هیواد اقتصادي ستونزو په اړه د پوست سر لخکر سره د ملاقات ضرورت ولی راپیښ شو او د پوست سر لخکر دی حواله سره د دوی سره مرسته کول شي، نو هغه وی کاروباری غړو د پوست سر لخکر سره لیدل کتل شوی دی، خو د هغې نرستو نور اقتصادي خرابیانې راغلی. د داسې غونډو مقصد څومره چې هم ښه وي چې د سلامتیا تقاضې دي پوره کړی شي، خو اصل مقصد یې په حکومت فشار اچول وي او دغه رنګ ټیکس پټولو والا او په غلا کاروبار کولو والا د حکومت نه نور مراعات ترلاسه کړي. د اقتصادي ستونزو په اړه شاید حسن صدیقی ووایي چې د موجوده حکومت یو کال شوی دی، د ترقۍ شرح په ښکته روان، قرضې زیاتې شوي دي، ګرانی په زیاتېدو ده، د روپۍ قدر ډېر راغورځېدلی دی. د ده په وینا حکومت طاقتوره طبقو ته مراعات ورکوي او چې کومې ژمنې کړې وي چې په هر رقم آمدن به ټیکس لګوي، کرپشن به ختموي، د عام ولس ژوند به ښه کوي، هغه هر څه یې د نظر نه غورځولي دي او اوس عام اولس چکوی. د اوی چې صرف کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کے دخوالی نه علاوه اقتصاد پر لپسے ډیر پخکت راغلی دی. خو یو بل اقتصاد پوها او د خزانه پخوانے مشیر ڈاکٹر سلمان شاہ وائی،
پاکستان میں ایک شدید کرائسس ہوا ہے بیلنس آف پیمنٹ، جس کی وجہ سے روپے کی ویلیو خاصی گری ہے.
دا بیلنس آف پیمنٹ یا دا بیرونی ادائیگیانو مسئلہ دا، دا روپے بیا ډیر راټیټ شوی دا چې لوجه قرضی هم ډیر زیات شوی دی، او دا آئی ایم ایف پروگرام کې چې کم اصلاحات او غک شوی دی هغه په اقتصاد باندې کافی اغیز اچولی دی. ډاکټر سلمان شاه وایي چې حکومت کوم د قومي پرمختیا کونسل یا نیشنل ډیفنس کونسل جوړ کړی دی، د پوست سر لخکر هم د دې یو غړی دی، او زیاته کړه چې د اقتصاد تعلق قومي امنیت سره هم دی. د اوی چې دا یو مثبته خبره ده چې سیول او پوځي ادارې په ګډه سره په اقتصادي تګلارې خبرې وکړي او په یو سلاوي چې دغه رنګ د دې عملي کولو کې ورته اسانتیاوي وي. د کاروباري غړو او د پوست سر لخکر دا ملاقات په داسې مهال شوی دی چې د پاکستان بیرو آف سټیټسټکس د تازه شمیرو تر مخه د تیر کال ستمبر میاشتې په پرتله روان کال ستمبر کې د ګرانۍ شرح کې 12.15% زیاتوالی راغلی دی. الیاس خان، وایس آف امریکا، ډیو ریډیو، اسلام آباد.
منو اوریدونکو او لیدونکو د وایس اف امریکا ډیوا خبری خبرونه ته غوږی، ستاسو د ملګرتیانه مننه کوم. یو بل د سره تړلې رپورت تاسو وړاندې کوو د پاکستان د اقتصاد په حواله سره. د پاکستان د بیرو اف سټیټسټکس یعنی د شمیر شمیرو چې کومه اداره ده، دا غی خپل ورستی رپورت کې ویلي دي چې په پاکستان کې د ګرانۍ شرح 11.4% ته جګه شوې ده، چې کومه د پاکستان د اقتصاد په تاریخ کې تر ټولو اوچته شرح ده، یعنی ګرانۍ تر ټولو زیات لیول ته رسیدلی ده، بره حد ته رسیدلی ده. دې باندې ولسی غبرګون سره د ډیو رډیو خبریال ریاض حسین د ګرانۍ په اړه باندې د خلکو سره خبرې اترې کړې او دغه رپورټ تیار کړی.
شپېته کلن سید الابرار او د هغوی ملګری په روزانه بنیادونو مزدوري کوي، او دوی وایي هغوی نشي کولی چې د 800 نه تر 1000 روپو پورې په روزانه ګټه د خپل بچو ضرورتونه پوره کړي او په دې ګرانۍ کې خپل بچو له خوراکي شیان واخلي.
زما جی سید الابرار نوم دی، لوډر چلو ما په تور شپرو زما ماخه مزګر پورې دزیګه ما مزدوری وکم چې کور ته ځم پکې رسې د 500 روپو درک نه لګي. مونږ چې د ورځې 1000 مو ګټو، 800 مو ګټو، 1500 مو ګټو، خو زمونږه ضرورت په 10000 نه سر کېږي په دې مهنګایې کې. ما جی په کور کې سلور بچی دي، یا می کور والی یو ځې مونږ شپږ ودانی یو او په هغه کې موږ هغه خرچ نه برداشت کیږي. سبزی جی چې سبزی اوس نن سبا معمولی سبزی والی نه په 400-500 روپیا باندې په سبزی کور ته وړي، په 70-80 روپیا کیلو نه می سبزی ورکوي، نہ پاگی کے بجے دا خرچے دا کم جانا پورا کی
روتنا ہو جی اللہ پورا کہیں کھولا کر موجودہ چکم حالات روان دی
پدې کې د یو سړي ضرورت هم لکه په خپل دیاړې نه برابرېږي. هر سړی د دکاندار سره باقیدار دی، هر سړی د بل سره باقیدار دی، د بینک سره باقیدار دی. د بجلی بل څوک خپل نشي پوره داخلولی، څوک یې په کښتونو داخلوي، څوک منډې وي، څوک تره وي، خو ضرورتونه نه پوره کیږي. بل دا تو سو د اوو سو د زرو په دیاړې مار پدې خپل دیاړې هیڅ نشي کولی.
تیره میاشت په پاکستان کې په ګرانۍ کې نور هم زیاتوالی راغلی دی، او د پاکستان سرکاري د شمیرنې اداره کنزیومر پرایس انډیکس وایي د ستمبر په میاشت کې ګرانۍ 11.2% ته رسیدلې ده، او د اگست په میاشت کې د بیو د زیاتوالي شرح 10.15% ریکارډ کړی شوی و. د دین وړاندې په پاکستان کې نړیوالې مالیاتي ادارې IMF ویلي وو چې د ملک دننه ګرانۍ 10% ته رسیدي شي. په مردان ضلع کې د توک کاروبار کوونکي وایي دا وخت د رجو یو کچمن د 3200 روپۍ نه تر 5500 روپۍ پورې میلاویږي. د چڼو دال 78 کیلوګرام بیا 15200 روپۍ، د لوبیا بیا 9500 روپۍ یو من ته رسیدلې ده، او دال ماش په 1800 روپۍ 78 کیلوګرام ترلاسه کیږي. د چینې د یو من یعنی 50 کیلوګرام بیا 3500 روپۍ ته رسیدلې ده. په مردان لکه د توک کاروبار کوونکی انور بادر وایي په 13 میاشتو کې قیمتونه نور هم زیات شوې دي، او د هغوی کاروبار هم اغیزمن شوې دي.
د منګای خداسي حساب کتاب دی چې د نن نه 2 میاشتې مخکې د لوبیا نه ده دا به موږ لراتله په 6000-6200 روپۍ باندې. اوس هغه لوبیا نن 7500-7600 روپۍ ریټ دی. د دې مین وجه څه ده؟ د دې مین وجه دا ده چې دا راځي د بار نه په ډالر ډالر زمونږ داسې هته ورسېدو چې خود به خود منګای جوړه شوه. داسې لوبیا ریټ، د چړې ریټ، د دالونو ریټونو ټول فرق راغلی دی. نن چې یو شی مونږ په کم ریټ خرڅ کړو هغه دوباره بیا مونږ نشو اخیستی. پې د دې منګای دای صورت حال جوړ شو. دوه نیمې میاشتې کې تقریبا په لوبیا کې، په چڼه کې، په دالونو کې کم از کم 1000-1200 روپۍ، 1200-1200 روپۍ من فرق راغی. نو په دې وجه کاروبار هم ختم شو. ما سره په خپل دوه درې کسان لکانو مون ختم کړو چې په خپل زو دارور مرس کو روزګار شته نه.
د شمیرنې ادارې د وینا مطابق د خوراکي شیانو چرګانو بې 30%، ټماټر 20%، پیاز 20%، سبزیانې 12%، او خوراکي تیل په 13 میاشتو کې 4% ګران شوې دي. خو د دې ترڅنګ د میوو او غنمو قیمتونه کم شوې دي. ریاض حسین، وایس اف امریکا، دیوا، مردان.
نو عزتمنو اوریدونکو، زو یو بل مهم راپور ولور ته چې د دواړو سیمو د پولي دواړو غاړو ته د تجارانو او کاروباریانو او د اقتصاد په اړوند دی چې د خیبر چیمبرز اف کامرس اینڈ انډستری په افغانستان باندې هغه کړی دی چې د تورخم دروازې باندې چې کوم د کاروباریانو او تجارانو لپاره قانونونه دي او د غوی ته اسانتیا ورکولو کې د مرسته وکي او په هغې کې د نرمې راولي. کاروباریانو هم ځینې غوښتنې دي. راځئ چې د ابراهیم شنواری په راپور کې واورو.
د خیبر د تجارت او صنعت اوتاک یا چیمبر اف کامرس اینڈ انډستریز په مرکزی حکومت غږ کړی چې تورخم د لارې افغانستان سره دوه اړخیزه تجارت اضافه کولو په غرض باید په پوله موجود د واړه حکومتي ادارو ترمنځ کلکې رابطې جوړې کړی شي چې دغسې د ځایي تاجرانو او کسټم کلیرنګ ایجنټانو په کار کې اسانی راوستلو ترڅنګ د هغوی تحفظات هم لري کړی شي. تورخم کې د خیبر چیمبر اف کامرس اینڈ انډستریز له اړخه دغلته تاجرانو، کسٹم کلیرنګ ایجنټانو او ترانسپورټرانو ته راپېښو مشکلاتو په موضوع را جوړه کړی شوې و غونډه کې د خیبر چیمبر د مشرانو په شمول ګڼ شمېر ځایي تاجرانو، ترانسپورټرانو او حتی بیروزګاره شو د دیاړې مزدورانو هم ګډون درلود. دغه غونډې ته د کسٹم کلیرنګ ایجنټانو اتحادیې چیرمین میراج الدین اوویل چې نیشنل لاجسټک سیل کومه چې بغیر حکومتي تعمیراتي اداره ده د تیرو څو کالونو راهیسې په تورخم کې د کسٹم ټرمینل ودانۍ جوړولو په بهانه که یو اړخ ته په غیر قانوني توګه د سیمې د اوسیدونکو شخصي ځمکې قبضه کوي، نو بل اړخ ته د دغه ادارې ټوپک مارانو د پولي د امنیت، امیګریشن او د کسٹم کلیرنګ یا د ګمرک چارې هم په غیر قانوني توګه په خپل لاس کې اخیشتي، د کومې چې د هغه په وینا دغه اداره قانوني اختیار نه لري. لري. میراج الدین د خیبر چیمبر مشرانو او ذمہوار حکومتي چارواکو نه ډیر په جذباتي انداز کې د ان ال سی د ادارې ته د هغوی اصل ذمہواري خودلو غوښتنه وکړه او ګواښ یې ورکړ چې که داسې ونه کړای شل نو هغه به د خپل کام په شمول د دغې ادارې په ضد احتجاج شروع کړي. دغه محل دغه ته موجود کسانو د ان ال سی په ځ شعارونه هم ورکړل. غونډه خبر کړی شو چې د ان ال سی اداره د پولي د ځواکونو په شمول ارادتن د پاکستان لاړه تجارتي ګاډو له افغانستان ته د تلو اجازه ورکول کې د پسو پیښ نه کار اخلي او دا مهال د تورخم په پوله د زرګونو په شمیره کې د تجارتي توکو نه ډک ګاډي بغیر د څه معقوله وجه خودل رئیسار شوي. غونډې ته د خپلې وینا په ترڅ کې د خیبر چیمبر صدر کرنل ریټایر صدیق ابریدی وویل چې په 13 ستمبر د وزیر اعظم عمران خان دورې په مهال هغه وزیر اعظم د ځایي تاجرانو، ترانسپورټرانو او کسټم کلیرنګ ایجنټانو مشکلاتونه خبر کړی وو. د کومې په جواب کې چې وزیر اعظم عمران خان د هغه ډلې ته په دغه مشکلاتو او د افغانستان سره تجارت اضافه کولو په موضوع د تفصیلي خبرو دپاره اسلام آباد ته بلنه ورکړي. هغه د تاجرانو او کسټم کلیرنګ ایجنټانو وغوښتل چې هغوی د خپل لوی مشکلات د هغه سره شریک کړي.
دا چې څومره خبرې وشوي دینه ګپ ما جوړوي دا په لیکلو کې چیمبر ته راکو او غټه دا خبرې دا غټه غټه خبرې پالیسی چې کوم شته پالیسی وي اولی کو چلور دی پنځه دی دا دینه دا نه چې یو دی هغه اولی کو صفی جوړې کو دا چې وی چې پنځه شپه موټا موټا دا لاندې لیول تاسو کنټرول کولای شو چې دا برا لیول دی چې پالیسی چې وی چې ما اډر ده سیمه لري چار ټیکو دیتا موږ سره په لیکلو کې وی چې کینو تاسو کسان به مرسته وي.
د خیبر چیمبر مشر کرنل صدیق اپریدی زیاته کړه چې چونکی په خیبر کې سند د نش برابر دی او د تورخم کاروبار د دوی لپاره یو لوی د معاش وسیله ده نو هغه نه غواړي چې دغلته د تاجران، ترانسپورټران او کلیرنګ ایجنټان د مشکلاتو سره مخ شي. دغه غونډې په متفقاتو کې غوښتنه وکړه چې د ګاډو په وخت او زر تزر افغانستان ته لګلو لپاره دی باید د کانټو یا د وزن ماشینونو کې اضافه وکړي شي او ورسره د تجارتي ټوکو نه ډک ګاډو چیکینګ لپاره د موجوده یو سکینر ماشین سره دویم هم دغه سیم ماشین ولګولای شي. د غونډې برخه اخیستونکو د افغانستان حکومت نه هم د دواړو ګاونډي هیوادونو ترمنځ کاروبار کې اسانۍ راوستلو غوښتنې وکړې. ابراهیم شینواری، وایس اف امریکا، ډیوا، خیبر.
من اوریدونکو اولیدونکو د د وایس اف امریکا دیوا خبری خبرونه دا یو وخت چې په سواد کې په مارکیټونو کې به د چین جوړ تو کې ډیر زیات او ډیر پاسانه او پارزانه به باندې خرسیدل. خو اوس دکانداران وایي چې په پاکستان کې د ګرانۍ د لاسه او بیا د ډالر په مقابله کې د روپۍ د قدر غورځېدو د لاسه اوس دوی ته سیزونه ډیر ګران د چین دغه توکي ګران په لاس ورځي او د دې په وجه باندې په دوکانونو کې اوس په مارکیټونو کې دغه توکي دوی ته واره نه کوي. نو په دې وجه باندې ډیر دوکانونه مارکیټونه اوس بند پراته دي. ډیرو دوکاندارانو خپل چې دوکانونو کې ورسره کوم خلکو کار کوو هغه فارغ کړي دي. بیروزګاري ورسره زیاته شوې ده. د ډیور رادیو خبریال فیاض ظفر په د سوات نه یو ویډیو رپورټ را لېږلې.
یو وخت چې د هیواد بیلابیلو سیمو ته به د چین جوړ شوی سامان دوکاندارانو د سوات نه وړو. د سوات سرخار منګوري د تاج چوک خوښا ټول مارکیټونه او بازارونه د چین جوړ شوي سامان نه به ډک وو او سوات ته راغلو سیلګرو به هم په دغه چاینا مارکیټونو کې سودا کوله او دا مارکیټونه به هر وخت د خریدارانو نه ډک وو. خو د پاکستان روپۍ په قد کې د کمی او پاکستان کې تر ډالر د ګرانېدو له کبله دغه ټول سامان ډېر ګران شوی دی او اوس دغه چاینا مارکیټونه د خریدارانو نه تش په نظر راځي. دا چاینا مارکیټ یو دکاندار حضرت علي دی وتوای
مونږ هو چاینا ته چیزونه اکچولی مونږ هلته په چاینیز ین کې سودا کوو خدا چائنیز جن چی دا پا ڈالر کے دے دی نے مطلب چھ ڈالر کے اگتا منگا شفٹ کاو نو کلے چھ ڈالر گرن چھ نو پ چائنیز جن ظاہر رے چھ غم گرن چھ پا حساب ان سودا گانی مطلب گرن چھ او بیا چھ دلتا منگا دلتا پیمنٹ خود دلتا منگا بیا لوکل کاو نو پاکستانی کرنسی کی نو پاکستان چھ ڈالر گرن چھ نو ظاہر خبر ہے چھ بیا پا لوکل کرنسی م اثر ہو کی نو ایز ا ہول مطلب ہے دا ٹول بیا زمون دا ایتمونہ مطلب چھ گرن چھ
دکانداران وئی چھ ہیواد کی دا عام گرانی او دا چند سامان بیا زری دول کبلا وس پخل کو کی دا سامان دا غستو طاقت نشتا دا کاروبار خراب دول کبلا بے روزگاری ہم سیوا شوی دا دکانداران وئی چھ کلا سامان ارزان و نو خریداری زیاد و او ہر دکاندار با سلور یا پنزا سیلمینان سادل او اس ٹول دکاندارانو دا یو کس نہ زیاد ٹول سیلمینان لریکڑی دی او بس دکاندارانو هغه ټول کسان چې ور سره وای کار کو لره کړی دي یو دکاندار علی اسخان دی وتوای
د ډالر د منګای سره په یو زر لکه په 1050 نه 1650 روپو ته ریټونو کې فرق راغی 600 650 روپې پی ډالر کې مال خریداري کې فرق راغلی د اغه سره د غریب عوام د یو ترماس د اغستو توفی کم نه کیږي د دینه مخ کې په دې یو یو دکان کې سلور سلور کسانو و کار کو 500 اوس یو مالک ناشتی یو ور سره کس ناشتی ټول روز د منګای د وجه حالات خراب دي وګوره ټول مارکیټ بالکل خوشې پروت دی اس ال نروزی
دکاندارانو وای چې په چین کې هغه چې خریداری کوي نو د امریکن دی ډالر په بدل کې پاین باندې کوي او د چین نه در پاکستان پورې کرایه هم په ډالر کې ور کوي چې وسټیرا ګرانه شوې ده او پاکستان کې کسٹم هم زیات شوې ده چې لکه بلی هر شی یو په دوا ګران شوې ده یو دکاندار جان محمد وای
مخکې چې کوم دی یو شی بجی په 50,000 روپۍ سی بیا مې راوړو اوس هغه کم از کم 75,000-80,000 روپۍ سی بیا هم دی نو په دې کې په خرچو کې ډېر زیات فرق راغلی دی جی او عوام چې کوم دی نو هم په اغستو کې لږ کوټي هغوی ته مشکلات دي مخکې به یو شی ارزانو نو خرچه به پې کمه راله نو هغه به سیل به د هغې زیات کېده اوس مثال دی شی ګران سی بیا مې سیوا کړی دی خرچه په یو شی باندې سیوا راځي نو هغه په خرید پیروخ کې هم ډېر جی غټ اثر پرېوتی دی
دکانداران وای چې اوس د هیواد د نورو سیمو نه دکانداران هم خریداري له سواد ته ناراضي او عام خلک او سیلګري هم د ګرانۍ له کبله د چین د سامان خریداري وس نه لري چې له کبله د چین د سامان کاروبار په ټپه ولاړ دی دکانداران وایي چې هغوی اوس د دکان کرایه او د بجلی بل هم نشي برداشت کولی چې له کبله څه دکاندارانو خپل کاروبار ختم کو او نور دکانداران هم د خپل کاروبار ختمولو لپاره سوچ کوي فیاض ظفر وائس اپ امریکا ڈیوا سوات
اوریدونکو دا مهال زو بهرنی راپور ولوري ته چې د سعودي عرب خبريال جمال خاشوخجي د مړینې یا د وژل کېدو لومړی تلین المنزل شوی دی په ترکیې استانبول ښار کې او په دغه دستوري او تلین کې ځینې مهمو کسانو خبرې هم کړې دي غمرازي هم کړې ده او ویلي دي چې دا کومه حادثه یا پیښه چې ده دا به څیړي او دا به تل لپاره ژوندی ساتي تفصیلات یې تاسو ته وړاندې کوي بختور شاه په دغه راپور کې
په ترکی کې د سعودي عرب د کونسلګرۍ نه په څو قدمه کې راجوړه شوې دغه یو غمجنه غونډه وه چې تیر کال هم په دغه ځای کې د سعودي عرب خبریال جمال خاشقجي وژل شوی او لا تر اوسه یې مړی هم نه دی موندلی شوی دغه د سعودي عرب کونسلګری ده چې تیر کال د اکتوبر په 2 نیټه ورته د واشنگتن پوسټ خبریال او لیکوال جمال خاشقجي د خپل وادر کاغذونو برابرولو لپاره ورننوته وو خو دننه ورته د سعودي عرب د ولیعت شاهزاده محمد بن سلمان په امر قاتلانو انتظار کوو د لای غمجنې دستوري مشري د خاشقجي چنغلي خدیجه جنگیز کوله هغه خپل چنغول خاشقجي داسې یاد کړو
All these amazing and beautiful people know Jamal as a journalist.
دا ټول کلی خلک جمال د یو خبريال لیکوال د بشري حقوقو فعال او د یو خملګري په هیڅ پیژني هغه زما د نږدې ملګري او د ټول عمر محبتو زه اوس هم د هغه سره مینا کوم
د جمال خاشقجي په یاد کې را جوړه شوې غونډه کې د بشري حقوقو د نړیوالو ډلو استازو د هغه ملګرو او خبریالانو هم ګډون کړي چې پکې یو د امازان مشر جیف بیزوز هم وو. څوک چې د واشنگتن پوسټ اخبار مالک هم دی چې خاشقجي به پکې کالمونه لیکل. بیزوز غونډې ته وویل
You need to know that you are in our hearts. We are here.
تا ته دا پته وي چې ته زمونږ په زړونو کې یې او ته یوازې نه یې. خاشقجي به په واشنگتن پوسټ اخبار کې چاپ کیدونکي خپلو لیکنو کې په سعودي عرب سخت ټکونه کول او رپورټونه وایي همدغه د نوموړي د مرګ سبب جوړ شو. د خاشقجي په وجنه کې د سعودي عرب یو لس کسان ککړ موندلی شوي. څوک چې په دغه ورځ د ترکی په حکومتي کیمرو کې استنبول ته د ورتګ په وخت لیدلی شوي وو. د سعودي عرب ولیعهد شاهزاده محمد بن سلمان په دغه وجنه کې د لاس لرلو نه انکار کړی. د بشري حقوقو ډلې چې شاهزاده سلمان د خاشقجي په وجنه کې ککړ بولي ورځ په ورځ د هغوی غږ هم غلی کیږي. د بشري حقوقو ډلې وایي تر دې چې نړیوال مشران هم په دغه کشاله کې د څه ویلو نه ډډه کوي. انډریو ګارډنر د بخښنې نړیوال تنظیم یا امنیسټي انټرنیشنل غړی او د ترکی وتلې محقق دی
وایي
زما په خیال دا خبره ډیره ضروری ده چې هر څوک د نړیوال ټولنې په دغه کمزوري خبر کړو چې سعودي عرب ته یې په خپله کونسلګرۍ کې د یو وتلي خبریال جمال خاشقجي په وجه نه هیڅ نه وایي. دا خبره مهمه ده چې نړۍ خبر کړو چې د جمال خاشقجي لپاره انصاف ګټل به د ټولې دنیا خبریالانو ته تحفظ ورکړي.
په استنبول کې د جمال خاشقجي په یاد کې را جوړې شوې دغه غمجنه غونډه کې برخوالو ژمنه وکړه چې د خاشقجي قاتلان به انصاف ته مخامخ کوي او د هغه وجنه به د تاریخ په پاڼو کې ورکېدو ته نه پرېږدي.
اوریدونکو او لیدونکو دا د وایس اف امریکا دیوا یو ساته خبری خبرونه ده. د مارخور یا زنګلی ورغومی په اړه باندې تاسو ته یو خوندور رپورت وړاندې کوو. په خیبر پختونخوا کې په پاکستان کې چې کوم د زنګلی ځناورو د تحفظ ادارې دی هغه وایي چې د مارخور چې وړاندې دا د دې په ښکار باندې پابندي و او وایي چې د نسل ختمیږي دغه خطرې اوس ورکې شوي دي او اوس د دغه لایسنسونه بیا شروع شوي دي. په دې باندې د ډیور ډیو خبریال احسان محمد خان د سیړونکو سره او دغه ادارې د چارواکو سره خبرې اترې کړې دي. تاسو ته دغه خوندور ویډیو رپورت وړاندې کوو.
د وزیر اعظم سلاکار ملک امین اسلم د دغه داوی تر مخه چې زنګلی مرغومه یا مارخور چې نسلې وړاندې د خطر سره مخ وو اوسې شمیره دومره سیوا شوی چې په عالمی کچ قائم شوی د زنګلی ژوند د حفاظت مجلس یا سایټیز له خوا د هغه ټولینه بهر شوی کوم کې چې د خطر سره مخ نسلونه موجود دي. د دغه حکومتي داوی تر مخه د مارخور ترڅنګ وړون مې یا ډالفین نسل هم اوس نایابه یا د خطر سره مخ ګڼل کیږي. مارخور چې د خیبر پختونخوا صوبې په کوستان چترار او د دې ترڅنګ د هیمالیا په غرونو کې موندل کیږي او د نړۍ تر ټولو نایابه او ګرانبیا ځناور ګرځېدلې. د خیبر پختونخوا ځنګلي ژوند د میکمې چیف کنزرویټر ډاکټر محسن فاروق په وینا تر اوسه د صوبې سره په دغه پرمختګ باقاعده توګه کوم معلومات نه دي شریک شوي، خو د ده په وینا د مارخور شمیره چې وړاندې په سلګونو کې وه اوس نږدې 15,000 ته رسیدلې او دغه کامیابی د ځای خلکو په کومک او مرسته لاسته شوی.
سایټیز یا بل اباوت از دا غړي چې دی پاپولیشن زیات شو او د خطرې نه وته دي نو بیا هم حق دا جوړیږي چې دی پرمټ هم زیات شي. چې پرمټ زیات شي نو کمیونټیز ته الټیمیټلی بیا پیسې ډېر ملاويږي او کمیونټیز به موږ سره کنزرویشن اکټیویټیز کې هر قسم مدد کوي. دا خبر زه پرې کوم غواړم چې دا بډنډې بزور یا لا انفورسمنت بزور اندي کنزرویشن پوسیبل نه دي. دا یو اچھی خبرې وي، د انګریزانو دور خبرې وي. دنیا چې شوی دا خلک چې شوی دي، اټیټیوډ چې شوی دي، زمانه بدل شوی دا چې څو پورې موږ کمیونټیز ته انسینټیو ورکو موږ ځان سره شامل ساتو موږ به کنزرویشن کې کامیاب یو. ادروایز دا به وخت سره به زمونږ افورټس ختمیږي. د
د مارخور د حفاظت او خصمانۍ دپاره چې حکومت د ټرافي هنټنګ په نوم یوه منصوبه هم روانه کړې. د دغه منصوبې تر مخه په کال کې د څلور مارخور د ښکار اجازتنامې ورکول کیږي چې زیاتره یې بهر ملکیان اخلي، او د دغه اجازتنامو په بدل کې د بار ملکي ښکاریانو نه اخیستې شوې پیسو 80% هغه ځایي اوسیدونکو په ښېګړه مصرفول کیږي په کومو برخو کې چې مارخور ښکار ترسره شي. د ځنګلي ښکار د یو شخصي موسسې مشر سیف الله خان وای یو خوا چې د مارخور ټولې د نایاب او خطر سره مخ ځناور د لړ نه بدلیدل یو ښه خبر دی، خو دی وای د دې سره سره په کار ده چې حکومت په عالمی فورم د ښکار اجازتنامې زیاتولو لپاره هم غږ پورته کړی وي.
بالکل کمزوری شوا او پکار دار چې پرمټ هم سی واشي لکه دا سلور دی نظام چې سلور دا اته پکار دی دولس پکار دی رې چې د مثال په تور د 1,20,000 ډالر نه شنو لکه پکار دی چې 60,000 راشي 70,000 راشي 80,000 راشي نو لکه ریونیو سی واکی کیږي اخوا لکه اوس دا حکومت هم د کرنت حکومت نو لکه دی کی بل لاس زونه نګلیکټډ روان چې سم مخ یې سره روانو چې په چپ نو بدغه چې دا سیزونه د موږ لاس اونځي او بدغه چې د موږ وخت لري دا زئی خلکو ته نقصان دی او
د مارخور د ښکار لپاره چې هر کال څلور اجازتنامې ورکول کیږي. د سګنی کال په پیل کې یو اجازتنامه امریکایي ښکار کوونکی برایان کینسل ته په 110,000 امریکایي ډالرو یعنی نږدې 1,00,000,000 روپو ورکړل شوې وه. ماهران وایي د مارخور نسل د خطر نه وتلو خبر چې یو کامیابی ده، خو پکار ده په راتلونکي وخت کې هم د مارخور د نسل خصمانه دغه ډول روانه وساتل شي. احسان محمد خان ویوه ډیوا پېښور.
زما دا پوخ یقینو چې په ازادۍ او مرګ کې به ځان ته یو لار خوښوم. ماته پته وه چې که زه ځان د یو نه بیلوم نو بله به لازمن خوښوم
که بل څوک یې کوي او که نه. صحیح کار صحیح.
د هر انسان ژوند باید د بل لپاره یو مثال جوړ سي.
د هر عمل یو عکس العمل ضروري. د انسان لاسته حق سرازی چې سې کړی.
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
دا ټول په یو وخت کې عادي خلک وو، خو د نورو په ژوند کې یو لوی بدلون راوسته، که هغه وړوکی وي او که غټ. تاسو هم دغه بدلون راوستلی شئ.
بی بی شیرینا د هفته و ورځې د پاکستان په وخت د سحر شپږ نیمو نه تر د اته نیمو بجو پورې کتلې او اوریدلې شي.
قدرمنو اوریدونکو اوریدونکو خپرونه هم په څو شیبو کې پای ته رسی او د دې خپرونې وروسته به وخت او شاسب کوم خپرونه وي
او د ځوانانو خپرونه به مجاهد جواد او نایل محمد به دغه پروګرام تاسو سره وړاندې بوزي. تاسو هم کولای شئ چې دغه سره د ټلیفون د لارې په پروګرام کې برخه واخلئ. 001-202-205-003 د ټلیفون شمیره را دې تر څنګ فیسبوک باندې او دغه شانته کې د ډیو رادیو په ویب سایټ باندې زمونږ خپرونې بیا بیا اوریدای شي او کتای شي.
نو موږ د دې خپرونې قربانه زمونږ نزه شهید
او زبختور شه
او تخنیکی اړخ ته زموږ همکار د دې خپرونې پروډوسر عابد حسین صاحب. تاسو نه خپل اجازه تاسو په لوی الله سپارو. سلمړه و آباد اوسئ. خې شی بی او خې چاره.
الله تعالی.